سلامونه له غرمه مخکې لاس به جوش وي زه صفی الله ستانم زای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاصته يم پیل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د غونډې په اړه یو اعلامیه خپره کړې ده په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او لمخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر دسمبر غځول کیږي جزئیات به وړاندې په راپورونو کې هم واوري د ایران یو پوځي چارواکی وایي روانه اونۍ په زرګونو بې اسناد افغانان له دغه هیواده افغانستان ته ایستل شوي دي د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ایرنا خبري اژانس ته پرون پنځمه ویلي د دوغارون سرحد له لارې شاوخوا 8000 افغانان ستانه کړی شوي دي د ایران د دې خبري اژانس راپور له مخې شاوخوا 3,20,000 افغانان چې په ایران کې دیرو روان لمریسکال په لومړی نیمایي کې د خراسان رضوی ولایت د سرحدونو لارې افغانستان ته ایستل شوې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر چهار شنبه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنسټونو له رغونې سره مرسته وکړي چې د ده په وینا له دې سره افغان کډوال وکړی شي خپل هیواد ته ستانه شي د طالبانو چارواکي خبر ورکوي چې پورستوي کې له پروان ولایت نه په لزګونو ټنه ممیز یا کشمش روسیې ته صادر شوی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په هغه ویډیو کې د طالبانو د کنټرول لاندې بختر اجانس پرون خبره کړې ویلي د غانداز ممیز په پروان ولایت کې یو فابریکې صادر کړې دي
دغه فابریکی تریوی میاشتې په کمه موده کې 85 ممیز روسیې ته صادر کړي او په پروان ولایت کې 100 هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده
د ښاغلي جواد په وینا دغه فابریکه په ورځ کې شاوخوا 6 ټنه ممیز پروسس او بسته‌بندي کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیر کال ویلي وو افغانستان په 2023 کال کې د څه باندې 450 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه صادره کړې ده د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونا مال مرستیال سره په کتنه کې د افغان بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو غوښتنه کړې ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د ملا خیر الله خیرخا او مارکس پودزل د کتنې خبر ورکړی د خبر له مخې د طالبانو دغه سرپرست وزیر د روغ د کسانو د درملنې او د بشري مرستو په باب په خپلو کې بحث کړی دی د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر یو این او ډی سي د سېشنبې په ورځ په راپور کې وویل میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولیدونکو تر ټولو لوی هیوادو مخکې شو راپور پر بنسټ د اټکل له مخې میانمار سکال 1.8 میټریک ټنه تریاک تولید کړي خو د تیر کال په لومړیو کې په افغانستان کې د تریاکو تولید نږدې 5.5% کم او شاوخوا 310 ټنه ته رسیدلی د سپینی مانی د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون پنځمبه اسرائیل ته ورسید د امریکا د متحده ایالاتونو دغه چارواکي دا سفر داسې وخت کوي چې په غزه کې د حماس افراطي ډلې او اسرائیل ترمنځ د څه باندې 2 میاشتو جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو له کبله عمومي نارضایتي په زیاتېدو ده د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي تمه کېږي سلیوان په دې سفر کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرائیل پر پوځي عملیاتو او نورو مسایلو خبرې وکړي په غزه کې دا جګړه ورسله غپیل شو چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې روغتیا وزارت غزې کې ویلي تر اوسه په دې جګړه کې 1,000 کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي خپلواک سرچینو دغه شمېرې نه دي تایید کړي عراق وای په پلازمینه بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر سفارت د توغندي د وشتلو په تړاو ځینې کسان نیولې دي د عراق د صدر اعظم شیا اسودانی دفتر پرون پنځمبه په یو اعلامیه کې ویل لومړني معلومات ښیي چې ځینې نیول شوي کسان د امنیتي ادارو اړوند کسان دي په اعلامیه کې ویل شوي د ټولو هغو کسانو د لټون لپاره عملیات روان دي چې په دې پیښه کې لاس درلود رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو په 2013 او 2019 کلونو کې د لنډ مهال لپاره د طالبانو د یو شمېر لوړ پوړو غړیو د سفرونو بندیز د سولې د خبرو لپاره لری کړ جزئیات تر لنډې دمې وروسته
آزادی رادیو
ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به یې د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرې ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کېږي. څارونکي ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي، چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفري بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شاملېږي. د مسودې د نه رعایت په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکي ماموریت د کار د دوام په اړه رای ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس ګرینفیلد، چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري، د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغې زیاته کړه د رایګیري پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی ګرینفیلد د څارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغې وویل دا معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې، د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقونو او له ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسېدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګینګ شانګ بیا وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل نه شي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفري بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه، څو له دې لارې له هغوی سره د ډیالوګ زمینه برابروي. هغه وویل نړیواله ټولنه باید دا هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي همداراز له ټولو افغانانو سره له نږدې د خبرو لپاره د څارونکو ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او ویې ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو یې د منفي اغېزو مخه ونیسي. د روسیې استازي آنا ایم استګنیوا د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفري بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغې بیا له دې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکی ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 غړو بهر له سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنیو د کنګلولو په اړه هم پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لرې کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لنډمهال لپاره لرې کړل څو هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د سفري بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړپوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغني برادر، ملا عبدالسلام نفي، امیر خان متقي، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیرالله خیرخواه، دین محمد حنیف، عبداللطیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې پخوا سفري بندیزونه د لنډمهال لپاره رفع شوي وو اوس بېرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیره اونۍ د طالبانو دوه نور لوړپوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود باندې بندیزونه ولګول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس ته شرغ لاس زمل علي بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاپای پر مخړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. د صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو د غوښتنې په راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور سو ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیون خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې کوچنیان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما بیا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. د یوناما د دغه نه مخیز راپور لمخې د کم عمره ودونو د کوچنیانو کار کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې یوناما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او پریکړه کولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. مخکمې چې د یونیسف تر راپور او اندیشنو یادونه وکړه، دغه ادارې دا هم ویلي چې په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستی کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت ډیر خراب سوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاوو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. اوریدونکو، په دې اړه به لومړی ستاسو پام یوه راپور ته راواړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وی په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 خپور شو، ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې ماشومان دي، 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستی کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخپور شو، ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تروسه په خیمه کې ژوند کوي، وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل، ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی.
تر اوسه مې نه چری ایښي او نه سندلی، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونیسف همدارس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې لامل یې په افغانستان کې ډېری غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس د خپرونه روانه ده. تاسو اوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. پر دې موضوع باندې چې دا څومره لویه ستونزه ده او د افغانستان پر راتلونکي څه ډول اغیز کولای سي، له خپلو میلمنو نو د ښځو د حقونو فعالانو اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب سره به خبرې کوو. دوی دواړه زموږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته مننه کوم او ښه راغلاست وایم چې تاسو وخت وستئ. اغلی نیازی اول پښتنه ستاسو څخه ستاسو په نظر دغه چې یونیسف او د ملګرو ملتونو نور ادارې هر ورځ د نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه کوي چې وایي چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی او د دوی په وینا د یونیسف دغه راپور وایي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه دوی اړې کړي دي چې تر ټولو بد ناورین تجربه کړي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو د راډیو لارې څخه ټول افغان هغه باشهامت میرمنو ته وړاندې کوم او ورځ په خیر وایم چې کوم چې یو ځلې خپل په وجود کې درد چې احساسوي خپل د کمبوتیا چې دا ورسره مخ دي هغه تاوتریخوالی چې ورسره هغوی مخ دي او دوهم ځل خپل د اولاد د تاوتریخوالی له کبله هم رنځېدلي دي او رنځ ویني. نو د هغوی شهامت ته سلزله سلام کوم او دقیقا دا یو ډیر ستر ناورین دی چې اوسنی نظام ډیر په ټیټه کچه ورته ګوري، یعنی ډیر بالکل نادیده نیسي تر ډیره بریده پورې، چې متاسفانه دا به ډیر یو ستر ناورین دی. دا د ماشومانو پر اذهانو باندې، د ماشومانو پر فکرونو باندې، د ماشومانو پر وده باندې ډیر ستر اثر ایږدي او دقیقا دا به ډیر دردونکي د ماشومانو لپاره او ماشومان به په راتلونکي کې هغه ډول چې ورته اړتیا ده، هغه ډول چې دوی باید ووسیږي، هغه ډول چې دوی باید رشد نمو وکړي او مصدر د خدمت وګرځي په راتلونکي کې په ځواني په مرحله کې، هغه تقاضا ځینې باید ونشي، ځکه چې هغه محرومیتونه د دوی هغه وړتیاوې، د دوی هغه استعدادونه ټول وژني دننه او دوی د شل رقم نورو ناروغیو سره مبتلا کوي. یعنی احساس د کمتری سره چې کله دوی مبتلا کیږي هغه خپل یو فرصت برابري ذهني توازن کموالی ته، کله چې د ذهني توازن کموالی په یو ماشوم کې پیدا شو نو همدا شان هغه ماشوم نه رشد کولای سي، نه خپل وجود رشد کوي او نه استعدادونه رشد کوي، چې دا به ډیر سخت دردونکی فاجعه راوړونکی حالت به پر افغانانو باندې راتلونکی کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب ستاسو څخه هم پوښتنه کوم، اغلی نیازی دغه راپور د اندیشنو سره موافقه ده؟ آیا تاسو هم همدا ډول فکر کوئ که فکر کوئ چې نه وضعیت دا ډول نه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته او ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. ګوري په لومړي سر کې خو د افغانستان کې هر نهاد یا هر ټولنه یا هر هغه بشري سازمان چې په افغانستان کې کار کوي هر یو په خپل وار باندې بعضې راپورونه خپروي چې تر 99% هغه حقیقت لري. او دا د یونیسف سازمان پخوا هم راپورونه خپره کړي وو، اوس هم دوی خپل راپورونه خپروي او دا یو ډېر لوی ناورین دی، نه تنها دا چې په ښځو او په ماشومانو باندې بلکې په هغو کورنیو باندې چې تر ډېره کچه پورې هلته ښځې دومره صلاحیت نه لري او ښځو ته هغه حقونه نه ورکول کېږي، دا ډېر د تشویش ځای ده چې بالاخره به د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ماشومانو په حقله باندې څه ډول تصمیم نیول کېږي. ګوري په افغانستان کې نه تنها دا چې نارینه وو په دا تیرو شلو کلونو کې دلته فعالیتونه درلود، ښځو هم په خپل وار باندې تر ډېره کچه پورې خپل مشخص فعالیتونه درلودل. فکر وکړئ په افغانستان کې 50% ښځې د یو فامیل سرپرستی لري، نو تر دې به لوی ناورین چېرته وي چې تاسو ټول هغه له کار نه محرومه کړئ، هغوی ته ووایي چې تاسو اسمان ته ګورئ خدای به تاسو ته روزي درکړي. په افغانستان کې که اشتباه ونکړم تقریبا 80% هغه ماشومان دي چې هغه د فامیل سرپرستی لري او هغه ماشومان د خپل فامیل ناناور دي او هغوی کار کوي. په نور نړۍ کې کله چې یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کېږي یا د وی ابتدایي دوره د مکتب یا شروع کیږي نو وی ځان ته مراحل لري. متاسفانه چې په افغانستان کې نه په دې تیرو شلو کلونو کې او نه هم بدبختانه په فعلي شرایطو کې دغه موارد مد نظر نه نیول کیږي. هغوی شاقه قانونو ته اړ دي چې هغوی خپل هغه روزمره ضروریات او د فامیل هغوی پوره کړي. نه تنها دا چې مثلا تاسو نور ولایتونه وګورئ، په فعلي نظام کې تر ټولو بدترین وضعیت په کابل کې روان ده. په اطراف ولسوالۍ د کابل کې دا وضعیت روان ده. یو ماشوم چې هغه مثلا مکتب ته لاړ شي، هغه جدا د دې نه چې د هغې جنسیت څه شي ده، چې دا اوس ډېره مهمه موضوع ده په افغانستان کې. هغه کالک ده که هغه جمعی ده، هغه مجبوره مکلفه ده چې شاقه کارونه وکړي او هغه د خپل فامیل هغه کوم مسؤلیت چې غاړي دغه ترسره کړي. او متاسفانه چې دا ډېر یو بله بدبختي افغانستان ته رامنځته کوي. مثلا هغه ماشوم چې هغه کار کوي، هغه کېدای شي د فامیل له طرف نه دومره سپورت نه شي یا دومره روحیه ورنه کولی شي چې هغه وکولی شي بالکل په سمه لاره روان شي. یعنی په ټوله کې که تاسو په فعلي شرایطو کې د افغانستان میرمنې، د افغانستان ماشومان او د افغانستان هغه قشر چې متاسفانه په ډېر خراب وضعیت کې فعلا ژوند کوي، هغه مد نظر ونیسئ. دا ډېر خراب وضعیت کې ژوند کوي او دا به یو ډېر لوی ناورین د افغانستان لپاره. د ژمی د په افغانستان کې او تر ټولو لکه څنګه چې پیشبیني شوې وه، تر ټولو نورو کلونو به لږ څه نه څه سخت وي. نو دغه ښځې چې د خپلو فامیلو سرپرستي یې درلودله، آیا فعلي نظام یو ځل ځینې پوښتنه کړې چې دوی د سوځولو لپاره یا د کور د برنامولو لپاره دوی څه لري یا نه لري؟ هغه ماشومان چې هغه په دې بټیو کې کار کوي، هغوی ته حتی هغه یو عادي زغال نه ورکول کېږي چې هغوی خپل فامیلو ته یوسي او هغه خپل ضروریات ورباندې رفع کړي. نو دا ډېر یو لوی ناورین ده او متاسفانه چې د افغانستان فعلي شرایط یوازې دې چې ورځ تر بلې ښه شي، بدبختانه چې ډېر یو خطرناک طرف ته روان ده، هم د اقتصادي له نگاهه، هم د تعلیمي او تحصیلي له نگاهه، او هم هغه راپورونه چې خپاره کیږي که هغې ته وګورو نو بدبختانه داسې چندانې ډېر ورته مثبت نظر نه کتل کیږي او چندانې توجه هم د فعلي نظام له طرفه نه ورته کیږي.
مننه آغلی سیلاب. از اوریدونکو تاسو موږ له ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ میلمنی آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب کی را سره اوس هم یو اوریدونکو را سره دی. اول به د دوی ژغ را واخلو، بیا به د میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلام وړاندې کوم، هیله وړاندې کوم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. کندهار ولایت نه په تماس کې ما همدا ناورین باندې ما خپل نظر ورکاوه، او دا ناورین حقیقت دی چې ټول خلکو سره کار نشته. د کار بعض خلک د کار وړتیا لري خو بیا هم کار نشته، نو دا ناورین او دا بیکاری سره ټول خلک لاسو بیوایي.
بلې، ډېر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. تاسو یادونه وکړه چې تاسو له دغه سره موافق یاست چې یونیسف دغه راپور ورکړی دی. ستاسو په نظر څه باید وسی؟ فکر کوم چې رابطه قاته سوز موږ دا اورېدونکي وګورو چې که نور اورېدونکي وي د دوی ژغونه به هم راواخلو تبصرې او بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوالو ته سلامونه.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
زه صدیق الله عثمان خیلم، د بردیر تحصیلی براول نصرت درینه.
تاسو به دغه موضوع تعقیب کړی وی چې یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال شدزی او جونې د تر ټولو بد ناورین څخه تیریږي، ځکه چې پر دوی باندې بیلابیل محدودیتونه لګېدلې دي. تاسو په دې اړه باندې کوم تبصره کوئ یا کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنو څخه؟
نو دغه سوچ خو هم موږ کوو او د میلمنو له هم پوښتنه لرو. موږ خپل هم دغه سوچ لرو، د یونیسف هم دغه سوچ دی، او دغه خبره دغه پیغام هم ورکړی دی چې د ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ د میلمنو نه دا تپوس لرو چې آیا په افغانستان کې دغه شان جنا سبق نشی ویلے سبق سکول تا نشی تللے د پابندیانو شکار دی نو آیا دا به تر کمی حد پورې وي او بین الاقوامي چې کمی دا یونیسف ادارې دي یا نورې کمه بین الاقوامي سطح ادارې دي نو آیا دوی به څه اقدامات کوي په افغانستان کې به دغه لاره څنګه فراهم کوي د جنو ته به دا لاره څنګه هواره چې دوی یونیسټو ته لاړې شي کالجونو ته لاړې شي او آیا که دا دغه شان د پابندیانو شکار وي او هلته سبق نشي وهلی او مخې ته تلل نشي کولی جینه کوي او دغه شان بیا په سکولونو کې او بیا په کالجونو کې یا ډاکټران هم نشي جوړېدی او مختلف مشکلات سره مخی نو دیو بس اقدامات کوي او داسې چې دیو کله دا پابندیانو ډایرک شکار راشي نو دا به در کم هدي پورې دي بین الاقوامي بیا څه سوچ لري چې کم دا بین الاقوامي یونیسف ادارې دي یا دا نور چې کم لړپوړي کم چارواکي دي نو دیو به څه سوچ لري چې لکه موږ به څه کول پکاري نور عام خلک به څه کوي که دغه میلمنونه دغه تپوس کړو.
بله ډېره مننه صدیق الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنه مې واخیستله. زه به یې خپلو میلمنو ته ستاسو پوښتنه کښېږدم. اوس هم ګورم نیازي صاحب زه تاسو ته راځم. تاسې د اوریدونکي صدیق الله صاحب پوښتنه واورېدله. دوی وویل چې نړیوالې ادارې به څنګه وکړای سي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې دغه محدودیتونه چې رامنځته سوي دي دغه حل کړي او په ځانګړې توګه دوی د زده کړو په برخه کې پوښتنه وکړه چې څه ډول نړیوالې ادارې کولای سي چې په دې برخه کې کومک وکړي.
دقیقا کومک کولای سي نړیواله اداره دا نه موږ نه وایو چې دوی کومک نسي کولای لکه څنګه چې دوی داسې ظاهري شي نړیوال ته چې موږ هیڅ هم نسو کولای. دا اوس ملګري ملتونه ځان یو ډول بې طرف نیولی ده چې موږ خپل اکي وکړلې موږ خپل کوششونه وکړله مګر ګټه یې ونه کړله. که نږدې همسایګانو ته راسو دا ورور مو د پاکستان څخه هم تعلق لري چې خفه نه سي. دوی وویستل هغه د مهاجرین څه ظلمونه او څه تکلیفونه یې په خلکو باندې تېر کړله چې هغه خلک راغلي وو دلته په دې خاطر چې خپل لورانې ته د تعلیم زمینه مساعد کړي مصارف یې ورته کوو خو بیا هم متاسفانه دوی هغوی وویستله. همداشان په ایران کې د هر رقم محدودیتونو سره او خشونتونو سره افغانان مخ دي خپل د تعلیم لپاره خپل د تعلیم تر لاسرسي لپاره چې کوم ستونزې او کوم مشکلات سره افغان میرمنې نن مخ دي او دا یو ډېره ستره ستونزه ده او د ټولنې نیمه برخه د فلج دو خواته روانه ده. دا نړیوال په هغه صورت کې چې واقعا متقد اوسېږي او واقعا دې ته طالبان وهڅوي چې یا دې ته مجبور کړي اړ وباسي هغوی چې باید یو تعهد ورسره وکړي او تعهد ورسره لاسلیک کړي او د هغه تعهد پر بنا باندې ژر تر ژره طالبان باید تصمیم ونیسي تر څو چې د زده کړې زمینه مساعد شي خوندو ته. دا نه چې هغوی فقط یو شفاهي د دوی څخه غوښتنه کوي او دوی ورته انکار کوي او کله ورته وایي چې دا زموږ فرهنګي موضوع ده او کله ورته وایي چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده په موږ پورې اړلې کله ورته وایي چې موږ داسې نه ده چې موږ د دوی حقونو ته احترام نه لرو او بالاخره د تعلیم زمینه نه ورته مساعد او موږ ځان ته یو برنامه لرو ځان ته یو فکر لرو ځان ته ورته یو لړلید لرو نسلونه دي تباه کړل ته ستا به برنامه جوړېږي ستا به لړلید جوړېږي او ته به بیا هغه تطبیقی خدای چې ته به یې که به نه یې خو زه دې تبا کړلم هغه قصه ده. نو فعلا نړیوال څه کولای سي پوښتنه دا وه نړیوال هر څه کولای سي چې نړیوال وغواړي واقعا زموږ سره ودرېږي. د هغوی درېدل ډېر شرط دی په کورنۍ مشکلاتونو کې هم که موږ تاسې وګورو کله چې موږ درېیم ګون کس راغواړو چې هغه وړتیا ولري هغه یو څه حاکمیت ولري نو زموږ په منځ کې مشکل حلولای سي. نو اوس هم نړیوال دغه یو ځنی هغه مرجع ده دمدغه دپاره د ملګري ملتونو اداره جوړه سوې ده تر څو چې په هغه ملکونو کې چې جګړه روانه وي په هغه ملکونو کې چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي باید کوم محدودیتونه چې وضع کېږي کوم ستونزې او مشکلات چې هغوی صحنې ته ولاړ شي او په صحنه کې دې داخل شي او اقدام دې وکړي د دې حق لري په شرط د دې چې صادقانه اوسېږي او صادقانه ملاتړ وکړي او صادقانه دي صحنې ته ورداخل شي او د نجونو سرنوشت سره د نور لوبه کول سټاپ کړي او هغوی ته د تعلیم فرصت مساعد کړي.
ښه ډېره مننه آغلې نیازی. اوریدونکو ستاسې غږونه او نظرونه موږ ته مهم دي. موږ تر خپل هدف پورې کوشش کوو چې ستاسې غږونو ته ستاسې تبصرو او پوښتنو ته په خبرونو کې کې ځای ورکړو، ځکه چې دا خبرونې ستاس لپاره دي او ستاسې ژغ او نظر د دغو خبرونو لپاره ډیر اړین او مهم دی. اغلی سیلاب، ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه راپور کې ویلي دي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا باندې منفي اغېز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. تاسې د خپلو سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ چې آیا فکر کوئ د ښځو ونډه کمه سوې ده؟ ستاسو په نظر څومره کمه سوې ده؟
همیشه چې هر نظام راځي، ما څو ځله دا خبره کړې، په هر نظام کې د هر سیاست جبران باید د افغانستان ښځې باید ورکړي، او دا ډېره متاثر کننده هم ده، بدبختانه او متاسفانه. زه وایم چې د افغانستان ښځې او د افغانستان د ښځو او د ماشومانو هغه حقونه چې هغوی خپل اساسی حق ده، نه باید چې د سیاسي د ارث نه ورته کتنه وسي، او نه باید چې د سیاست قرباني سي، چې د داخلي سیاست او څه هم د خارجي سیاست نه باید چې قرباني سي. یوناما په بارها و دا خبرې کړي، په بارها و دا ویلي دي چې په افغانستان کې ښځې او یو قشر ده، یو بشر ده، د همدغې خاورې خلک دي، دوی ته باید درنښت باندې وکتل سي، دوی ته باید اساسي حقونه ورکول سي. اما چیرې بالاخره، یعنی د بالاخره دغم گزارشات و دغم را وینا و دومره تگ و راتگ د دومره ناست ولاری نه، بالاخره نتیجه یعنی د ما د ټولو نه، د نړیوالو سازمانونو نه، د هغه سازمانونو نه چې هغه د بشری بخش کې دوی کار کوي، د دوی ټولو نه مې دا پوښتنه ده، یعنی تر کله پورې به دوی ټول راځي، گزارشات به ملل متحد ته وړاندې کوي، گزارشات به د نورو سازمانونو ته وړاندې کوي، هغوی به بیا ناستې پرې کوي، ناست به هم د بندو دروازو تر شا وي. بالاخره به یعنی د افغانستان په حق باندې هر تصمیم چې نیول کېږي، دا به بالاخره جامع جهانی نیسي، او د افغانستان خلک، د افغانستان خصوصا ښځې به هېڅ اصلا ترې خبرې هم نه وي. زه دا وایم چې د فعلي نظام غواړي چې افغانستان واقعا د دغه بحران نه وباسي. که تاسو وایئ چې د افغانستان نصاب مشکل لري، یا الله بسم الله، دوه کاله د تاسو د نظام وتل، آیا په دې ظرف د دوه کالو کې یو اقدام ونسو په افغانستان کې یو تحصیل کرده یا یو داسې نفر نسته چې هغه په نصاب باندې کار وکړي؟ که تاسو وایئ دا د مونږه عرفي فرهنګي، آیا زه من حیث یو خور، زه آیا د افغانستان د دغه ټولنې عضو نه یم؟ آیا ما د افغانستان ټول عرف، فرهنګ، رسم، رواج ټول مد نظر نه دی نیولی؟ آیا ما د افغانستان ټول قوانین مد نظر نه دی نیولی؟ آیا ما ټول شرعي قوانین مد نظر نه دی نیولی؟ تاسو باور په خدای وکړئ، ما چې چیرته کار کوو هلته ټول انجونې وي، صحیح ده؟ هلته تقریبا داسې انجونې درس ویلی چې هغوی به دغه خپل مصارف د تحصیل خپله پیدا کول، که په کالاشوی وه، که په ګلکاري وه، که په پاککاري وه، که په صفاکاري باندې وه. آیا د دغه فعلي نظام یو کس د همغې مؤسسې نه پوښتنه کړې، د ما نه یې پوښتنه کړې؟ همدغه یوناما چې دومره گزارشات جوړوي، دومره کته او پورته ناستې ولاړې کوي، بالاخره من حیث یو بشر د ما نه چا پوښتنه کړې؟ د ما په څیر په زرهاو داسې ښځې وي چې هغوی په ډېرو مشکلاتو باندې تحصیل کړی، هغوی په ډېرو سختیو باندې ځانونه یو چیرته رسولي، آیا د هغوی نه چا پوښتنه کړې؟ د هغوی نه چا پوښتنه کړې چې خوله خو خدای در کړي، نو د ډوډۍ هم ته خورې، څنګه در رسېږي؟ د ما د زه دا وایم صحیح، ملل متحد دا د هغوی د وظایفو نه ده چې په هغه ملک کې چې هلته قواعد بشري نقض کېږي، په هغه ملک کې چې ناورین رامنځته کېږي، په هغه مملکت کې چې هلته هغه نړیوال قواعد د بین نه ځي، یا مثلا هیڅ ورته احترام نه کېږي، دا د هغوی وظیفه ده، دا د افغانستان په خلکو باندې احسان نه باروي. خو د ما ټول شکایت د افغانستان د فعلي نظام څخه ده. چې اسلامي نړۍ دا وټراغ لال اوس روزاري ورتکی چې دا یو بحران رامنځته کوي. دا یو بحران رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ د افغانستان نیمه ټولنه تاسو دا اوس په کور کې نیولې، نو دا څنګه تاسو به بیرته د دې ادعا کوئ چې نه موږ خو محدودیت نه دا وضع کړی قابله روزې، نو د دې نه څنګه زبرداشت کوم؟ ته مالجوي ته اجازه نه ورکوي، قابلګي ته اجازه ورکوي، ته خپل میرمن ته دې ته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي درس وایي، وایي ځکه دا د ما عرف فرهنګ ده. نو ته څنګه د تا فرهنګ او د تا دې ته اجازه ورکوي چې خپل میرمن یا خپل خور یا خپل مور یو نارینه ډاکټر ته ښایي، د هغې یو عادي فشار یو نارینه ډاکټر وګوري؟ راځي نور د افغانستان خلک نه دومره توانایی لري، نوري بيخي حوصله سره رسیدلې. تاسو خپل منځ کې کینئ، د بند دروازو تر شا فیصلې دي نه کوي، د بند دروازو تر شا د افغانستان په حق له باندې فیصلې نه کیږي. خپل منځ کې کینئ، د افغانستان خزي د سیاست قرباني کوي، ما د افغانستان ستوني فقرات د سیاست قرباني کوي. ما تاسو فکر وکړئ، دوی وایي چې تعلیم بند او ټول مشکلات حل دي، هیڅ مشکلات نه دي حل. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هغه خلکو چې هغوی نه غوښتل د افغانستان نه بهر لاړ شي، دا اوس خپل کورونه خرڅوي او هغوی د خپلو نجونو او د خپلو لونو د تعلیم و تحصیل لپاره هغوی بهرنیو ممالکو ته اړ شوي دي چې هلته لاړ شي. هغوی هغه خلک دي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې دلته زحمت ایستلی، سرمایه ګذاري کړي په خپل اولاد، په خپل خور، په خپل فامیل باندې. یا مثلا هغه میرمنې دي چې هغوی زحمت ایستلی، د خپل فامیل سرپرستي په عهده باندې درلودله، اما همدا اوس هغوی مجبوره دي چې لاړ شي بل مملکت ته فقط اقتصادي مشکلاتو له نگانه. یا مثلا داسې محصلین دي، تاسو باور وکړئ داسې محصلین دي چې د هغوی یو سمستر پاتې چې هغوی فارغ شي، اما هغوی ته اجازه نشته، شرایط مناسب نه دي. نو دا شرایط به کله مناسب کیږي او تاسو به دوی ته اجازه ورکوئ؟ دا خو آهسته آهسته پخوا په لومړي سر کې چې کله نظام تغییر وکړ، بعضې خلک ډېر زیات خوشبینه وو، ډېره خوشبینه وو چې واقعا دې نظام څه نا څه مشکلات درلودل، او خلک دیتا خوشبینه او صحت اقل حد اقل حق به حقدار ته ورسیږي. دا اوس تاسو پیږئ چې ولس آهسته آهسته ناامیده کیږي، ولس آهسته آهسته د نظام څخه فاصله اخلي، ولس آهسته آهسته یعنی هغه طرف ته روان ده چې متاسفانه او بدبختانه تر ټولول د دوی و بیا ډېر مشکل او ستونزمن کار دی.
مننه آغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. زمل علي بشیر یم، تخنیکی چاره میر احمد ساپای پر مخ وړي. زموږ میلمنی اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب دي. اوس هم د یو اوریدونکو زنګ راغلی دی، اول به د دوی نظر را واخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، ملالی بشیر خورم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړئ تاسو کولای سي چې خپل تبصره یا پښتنه وکي.
زما د بصره خو مېلمنوسم پښتنه ده چې څه وکړو، باید په دغه وخت کې افغاني ښځې باید وکړي څه ورته کول فکار دي.
ډېره مننه. بلې، مهرباني.
او نظر مې دا دی چې باید موږ د خپل حق غوښتنه وکړو، په هیڅ حال کې پرې نه ږدو.
او ستاسو په نظر دغه حق څنګه غوښتلای سي؟ ښځې په لومړی ورځو کې تاسو ولیدل چې ښځو اعتراضونه هم وکړل. دوی موږ ته په دغه خبرونو کې وویل چې دوی هڅه وکړه چې د طالب چارواکو سره کښینی، د هغوی سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو طالبانو دوی ته وخت ورنکړ او د دوی خبرو اورېدلو ته چمتو نه ول. نو دوی مجبور شوي چې سړکونو ته د اعتراض په توګه راوځي او مظاهرې وکړي، خو هغه مظاهرې هم ځینې وختونه په تاوتریخوالو او شدی په بیلابیلو مواردو کې د اعتراض په خاطر باندې او په تور باندې تر اوسه په بند کې دي، په زندانونو کې ځینې شدی اوس هم بندیان دي. تاسو څه فکر کوئ چې شدی څه ډول خپل حق اخیستلای سي؟
نو زمونږ نه خو حق نړیوال واخستې، او باید موږ په نړیوال باندې زور او چې برته زموږ حق راکړي. دا طالب نه دی اخیستې، دا نړیوال اخیستې دي.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. زه به ستاسو د تبصرې او پښتنې په اړه باندې د میلمنو سره خبرې وکړم. نور اورېدونکي به هم وګورو. صفای صاحب وایي چې یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، یو ځل بیا سمیع الله سیال یم، د پاکستان بردیر او برول نصرت څخه.
سیال صاحب مننه چې تاسو بیا هم هڅه وکړه چې خبرې وکړي. تاسو که کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني.
د ستاسو موضوع ماشاءالله ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده، او د موضوع په اړوند خو به زه دا ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تعلیم په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. نو ولې بیا څنګه طالب چارواکي دا وایي چې ښځینه دې تعلیم نه کوي یا هودې تعلیم نه محرومي؟ او بل دا وایم دا طالب چارواکو زموږ دا غوښتنه ده، زموږ دلته ډېر ځوانان زموږ سره ناست دي، زموږ د ټولو دا غوښتنه چې یو ځل بیا په افغانستان کې د سوکالۍ او د امن او هغه غږ یو ځل بیا خپور کړي، او تعلیم دې چې کوم دی نجونو ته فراهم کړي، یو ځل بیا دې ته هغو له تعلیم حقوق ورکړي. ښځینه چې څومره دي هغو له دې خپل حقوق پوره پوره ورکړي. جي
ډېره مننه سیال صاحب، ستاسو تبصره مو هم واخیسته، او مننه چې تاسو زنګ ووهئ. نیازی صاحب، ستاسو څخه پوښتنه کوم. د اغلی اوریدونکي چې موږ ته زنګ ووهئ در مخه، هغې وویل چې افغان ښځې په دغه وضعیت د تغییر کولو یا د بدلولو لپاره څه کولای سي، باید څه وکړي؟ دوی دغه پوښتنه هم وکړه او په دې اړه باندې یو تبصره هم وکړه.
دقیقا د دې د پښتنه چې ما وبردل دا د هر مېرمنې پښتنه ده، یعنی هر افغان مېرمنه دا پښتنه لري او دا غوښتنه لري چې سره اخلاص په دغه باندې چې موږ څه وکړو، د کوم ځای څخه پیل وکړو او څنګه مبارزه وکړو. او ډېرې خوندې هم په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د غوښتنې دپاره اوچت شوله، غږ اوچتولو دپاره پورته شوله، کله چې طالبانو یا د نظام حاکمانو د دوی غږ وانورېدل، دوی لاریونونه وکړله چې تر اوسه پورې څوک ورک څوک پیدا او څوک بندي او څوک یو ډول څوک بل ډول دي، د ډېر ناورینونو سره مخ شو، د ډېر بې عزتۍ سره مخ شولې. او دا اوس هم د تخوایي کوي او فریاد کوي، هغه مېرمنې هم چې ولې زموږ غږ وانه اورېدل څو. خو زما غوښتنه د خوند څخه دا ده چې اول خو تاسو مه کمزوری کېږئ، نایلي کېږئ مه، ناامیده کېږئ مه، او دغه د تعلیم لړۍ مه قطع کوئ پر ځان باندې، یعنی دا سلسله دوامداره وساتئ. لکه څرنګه چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو کوشش وکړئ د هر څه دپاره، د هیلم حاصلولو دپاره، یعنی داسې کچین تمځی ورپسې ولاړ شئ. نو دغه حدیث پر بنا باندې دوی کولای شي چې هغه څه امکانات چې لري هغه امکانات په کار واچوي او خپل دغه رابطه د تعلیم سره قطع نکړي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا چې دوی خپل کورنۍ ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو چې دوی کورنۍ نارینه د دوی ملاتړ وکړي، هغه نارینه دي لاسې د مسؤلینو سره کښېني، یو اجماع دي جوړ کړي، دغه ټول نارینه پلرونه دي، کورونه دي، که خاوندان دي، دغه دي ټول دغه ښځو دې ته اړ وباسي چې تر څو خپل په کور کې موږ خپل عزت او ابرو وساتو، د باندې ته هیڅ ضرورت نشته چې څوک زموږ دفاع وکړي. نو دغه زموږ خپل د کور نارینه زموږ د عزت د حفاظت لپاره، زموږ د حق د حفاظت لپاره، زموږ د حق د ملاتړ لپاره راوچت شي، ټول ورونه یو اجماع جوړ کړي. په دغه اجماع کې دي د نظام مسؤلین کښېني چې موږ ته را ثابت کړي چې د دوی حق نسته، او دا په اوسنۍ شرایط کې ضرورت ورته نسته، دوی دغه سې غوا او غړه کې تکښېني، راته ثابت یې کړه، په علمیت یې راته ثابت کړه، په شریعت یې راته ثابت کړه، په ټولنیز قوانین یې راته ثابت کړه، په هر لاره یې چې ثابتولی شي ته راته ثابت کړه، موږ هم غوا او غړه کې تکښېنو، او که حق یې ده نو ولې نه ورکوې؟ نو د هر مېرمنې څخه مې التجا ده چې خپل نارینه دې ته وادار کړي، تر څو چې ځکه چې نظام کښې نه نستله، د ښځو غږ یې وانهورېدله، د ملګرو ملتونو غږ یې وانهورېدله، د نړیوال غږ یې وانهورېدله، د اروپایي اتحاده غږ یې وانهورېدله. نو باید خپل خلک ورپسې راپورته شي، خپل خلک چې ورپسې راپورته شي، خپل نارینه ورپسې راپورته شي، خپل نارینه دوی اړ وباسي، مجبور یې کړي چې راسه زموږ د خوندو، زموږ د مندو، زموږ د مېرمنو، زموږ د اولادونو حق راته راکړه. هغه وخت چې زه فکر نه کوم چې د دوی دغه حرکت به بې پایلې او نتیجه به نه ورکوي.
ډېره مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې نارینه باید د ښځو سره اوږه ورکړي، او دوی باید د خپلو ښځو د کور او د باندې د افغان ښځو د حقونو غشتنه وکي د حکومت څخه د طالبانو د حکومت څخه ستاسو په نظر دغه څومره امکان لري دغه او څه کېدای شي چې په سولیز توګه باندې افغانان د حکومت څخه د خپل شوزو ژغ بدرګه کړي او حقونه واخلي؟
دوی د اغلی نیازی نظر ته احترام ډیر ښه نظر ده. الحمدلله ټول مسلمانان یو. الله تعالی په خپل کتاب کې وایي حد یسن الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دا په دې معنا نه ده چې دلته یې نارینه ته ویلي یا ښځینه ته ویلي، وایي برابر دي هغه کسان چې لوستې کړی او هغه کسان چې لوستې نه ده کړی. دا واضح ده او دا ټول مشکلات هم حل کوي. زه فکر کوم په دې تیرو دوه کلونو کې د افغانستان نارینه او زموږ ورونو تر خپل حد پورې هغه هوکا ورکړې، داسې نه ده چې دوی بیخي لاسونه شاته نیولې. په فیدي نظام کې هم زه فکر کوم چې یعنی یو اختلاف نظر په دې حقله باندې موجود ده، ځکه یو تعداد واقعا هغوی هم غواړي چې د افغانستان نجونې تر هر کچې پورې چې هغه ضرورت اجتماع ده او د جامعه ضرورت ده دوی خپل تعلیم تحصیل ادامه ورکړي. اما یو تعداد متاسفانه او بدبختانه چې دغې خبرې سره بیا موافق نظر نه لري او متاسفانه چې دوی دغه خبره ډېر عرفي اړخ او فرهنګي عرفي اړخ ته متاسفانه چې دوی اړوي، نه ده چې دوی قوانین مد نظر ونیسي، دوی د افغانستان د ښځو هغه اساسي حقونه مد نظر ونیسي. زما نظر دا ده یګانه لاره د حال داده سي د فیدي نظام حاکمان د ټو هغه مسؤولو اړخو سره خبرې وکړي چې هغوی په دغه موضوع کې ښکیل دي، هغه که نارینه دي هغه که ښځینه دي. مثلا د معارف سره دوی کینی، د هغه معلمینو سره چې په دې بخش کې کار کړی د هغوی سره کینی. فیدي نظام چارواکي دی دوی ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي، هغوی به خپل پیشنهادات ورته وړاندې کړي. بلاخره به یو لاره د حل دې موضوع ته پیدا شي او هغه کوم مشکل چې په منځ کې ده هغه به حل شي. نه هغه یو عادي متل مونږ او تاسو لرو او بوسه به پیغام. نو داسې مثلا بل نفر ورته راځي ورته وایي تاسو دوی د خپله یو طرحه یو میکانیزم دی جوړ کړي، که چېرې د افغانستان ښځو هغه ونه منه په هغه صورت کې بیا کولی شي چې مخالفت ورسره وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک، د افغانستان که میرمنې دي که هغه زموږ ورونه دي، زه فکر نه کوم چې د فیلي نظام د یوې خبرې سره هم دوی مخالفت وکړي. الحمدلله د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده، دوی ټول هغه شرعي قواعدو ته سر ږدي چې دوی باندې فرض دي او هغه احکام دوی مد نظر نیسي. متاسفانه او بدبختانه زه بیا هم په خپلې تېرې خبرې باندې ډېره پافشاري کوم چې نور د افغانستان خلک د منطقې د سیاستونو قرباني نه کوي. او زه فکر کوم چې که چېرې دغه مشکل د تعلیم، تحصیل، د کار موندنې، د انجونو د زده کړې که دغه مسله دوی په خپل منځ کې حل نه کړي، زه فکر نه کوم چې نړیوال راشي او دا مشکل حل کړي. تاسو وګورئ چې ډېر وخت هم ونه نیسم، تاسو وګورئ د اسلامي سازمان هم غړي راغله د افغانستان فیدي چارواکو ته یې پیشنهاد وکړ چې تاسو اجازه ورکړئ. د ډېر عربي اماراتو سیاسته یعنی په دوی ډېر د هغوی عقل مد نظر نیسي، هغوی ورته راغلل، هغوی خپل پیشنهادات ورته درلودل. زه وایم تاسو کینئ میکانیزم منځته راوړئ، تاسو یو طرزالعمل منځته راوړئ، تاسو بالاخره یو لاره د حل دغې مشکل. دا داسې یو طرف نه ویل کېږي ویل چې د ښځو د تعلیم او تحصیل موضوع دا په دې باندې دوی یو نقطې فشار مد نظر نیسي چې نړیوال دوی په رسمیت وپېژني. که چیرې دغه موضوع یې خو تاسو دغه کار وکړئ، ښځو ته اجازه ورکړئ په هر چوکات هر اصول کې چې تاسو وایئ، زه فکر نه کوم چې څوک مخالفت وکړي. پخوا هم د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان وو، اوس هم مسلمان دي او پیړۍ به دوی مسلمانان پاتې کېږي. ګورئ دا یوویشتمه پیړۍ ده، په یوویشتمه پیړۍ کې نه شي کېدی چې تاسو یو چا ته ورته وایئ چې د یو تنها یو ښځه دي حتی تر شپږم صنف پورې هم هغوی که تعلیم وکړي وایي او حکومت یې وایي بس مشکل حل کېږي. تاسو یو انجینری ته ضرورت لرئ، تاسو یو ساینس پوه ته ضرورت لرئ، تاسو پرېږدئ چې افغانستان دوی ترقي طرف ته بوزي. ګورئ د ګاونډیان تاسو وګورئ، هغوی هم اسلامي ممالک دي، هغوی هم کلمه وایي، د افغانستان ښځې هم کلمه وایي. نو زه وایم تاسو پېنئ، استادانو سره کښېنئ، متخصصینو سره کښېنئ، هغوی په دې بخش کې کار کړئ، تاسو خپل پیشنهادات ورته وکړئ، دوی به خپل پیشنهادات تاسو محصلینو سره کښېنئ، متعلمینو سره کښېنئ. زه فکر نه کوم چې د افغانستان نجونې خدای مکړه خدای مکړه دومره یو منفي نظر ولري چې هغه هېڅکله دې ته آماده نه شي. دوی د دې لپاره چې تعلیم او تحصیل زده کړي، دوی تیار شوي دي چې خپل کورونه خرڅ کړي او د افغانستان څخه بهر لاړ شي. هلته دلته یې خپل قصر غوندې پور پرېښی، هلته په یوه کوټه کې لس نفره دولس نفره ژوند کوي. دا د ما د سترګو دیدلی حال ده. دا زه تاسو ته وایم چې په زرهاوو داسې محصلین متعلمین دي چې زه ورسره روابط لرم، هغوی ما ته دا خبره کوي، د هغوی فامیلونه ما ته دا خبره کوي. نو دا مو خواهش ته ځینې دا ورته یعنی ډیر عذر مندې دا خبره ورته کوم چې نو د افغانستان خلک دي د نورو مشکلاتو توانایي نه لري. اقتصادي مشکلات دوی لري، تعلیمي مشکلات دوی لري، تحصیلي مشکلات دوی لري. نو پرېږدئ سیاستونه، پرېږدئ ستون فقرات د افغانستان سیاست طرف ته مه بیایئ. دا موضوع خپل منځ کې حل کوي، نه یونما ته اجازه ورکوئ، نه نورو سازمانونو ته اجازه ورکوئ، نورو ممالکو ته اجازه مه ورکوئ چې دې بخش کې مداخله وکړي. یو هغه عادي خبره ده، د ټولو خولو یو دفعه وربنده.
مننه ډېره.
طرحه لایحه خاص چې تاسو وایئ خلک دې ته آماده
دي. مننه آغلی سیلاب، ډېره مننه آغلی سیلاب. اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد. ازادي راډیو نور بستې خپرونه مو اورېد. په دې خپرونه کې د ګډون لپاره له آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب څخه مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
شمله وختونو لیونی شمله غرونو سارنه شمله وختونو نمی والوت الخوبنا لگن دستر کو نمی والوت الخوبنا ہے جنم ستا 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 پا محبت کے یو یو میں بینن لغو سے نارمانونا غمو پسر غمونا زکم میرا غلل غمو پسر غمونا ہائے جنم ستا 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 پا محبت کے
یو یو ممرنن لغو سین آرمانونا یو یو ممرنن لغو سین آرمانونا ہائے جانانا ستا
ملنگ دیدن واڑم خیراتنا لکھا ملنگ دیدن واڑم خیراتنا ہے جنم ستا 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 پا محبت کے یو یو ممینن لگو سینا
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
ظلم زمانہ دا یا ورتا خان دے بل سپیڑے ور کوینا یا ورتا خان دے بل سپیڑے ور کوینا او خیار ہچ پرد خپل کی کمکل خپل پرد کوی جلا رزینا کمکل خپل پرد کوی جلا رزینا عدل انصاف اغوارا سوک چپ زرک دے علا یارے لرینا سوک چپ زرک دے علا یارے لرینا رور ولی مینہ دے توائی چیہو دے بل دے پارا زان قربان مینہ رور دشمن دشمن رور کو رور کو سے عجیب وقت نشو ویران کرما اللہ دیتا پخفل وطن کے مسافر یار دردوا درتا کوما مسافر یار دردوا درتا کوما مازدگرے دخیر ماکرا تبا دینا سرے کبیر اختیا بشینا تبا دینا سرے کبیر اختیا بشینا مائن کی مینا باد ماز دے او تے دنیا جو خلقوں سے پروانا رینا لائی لال لا سلے بنے شوا لے بنے شوا پانی دنیا دواق بت میں پاتشینا پانی دنیا دواق بت میں پاتشینا